السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورې چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوسي دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادعا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه څنګه چلو کنم، دغه تراغلی وړال استنو.
دغه راز د ځوان فکرونی خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د زده کړې پر اهمیت خبرې کړي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعات کې به واوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سره محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ دی او مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشي کولو پریکړه وکړه. د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل ان د خبرونو چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان د هغه اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکۍ په اړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه د خوشی کړي. او د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلی وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپله ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تریتم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په جواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپلو لیکو ایستلي خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو وخت له رسیدو لا دمخه عمومي بخنه اعلان کړې و خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې بخنه د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه د خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموس سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دی د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. دا ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوی. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستی. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څنګه له پرون راهیسې پرانستل شوی او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړی دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرح لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د مرستې د زیاتیدونکو بې وزلۍ پر مهال د هغو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولای شي چې ماشومان، عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبري ایجنسی د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکي دیار لسمیاشتي له ټولنیز او اقتصادي پلوان د خمنون کې بلل دي. د امریکا په مشنګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل او تنور کسانې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شلو ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتر کې پراته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 ډوله مزایل چې د تغول او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینا ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان له خوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته اهل مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا هم په زور تریتم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره خبرو کې له دوی وخت چې د عمومي بخښنې په اړه خپل ژمنې عملي کړي او په خپل لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې پر روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوای د هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي خي او زیاتوي هوکړه شوی چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هله مندي د دې ستاسي د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حلارې تلاره ورسي ترڅو ماغه تونځي او نگراني سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړ سي او یو سالمه فضا را منځ ته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتيایي، پهنې، امنیتی او بشري موضوعاتو خبري شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او ترخوادي سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپل ځن یو مشر د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د افغانستان د سره محکمې او ولایتي محاکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو لمخې دغه کارکونکو چې بیکاره شوی شمیر نګدي 3000 تن ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
د امرمن په کابل کې د ستره محکمې کارکونکو دا ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ګار لسکالې له دې ادارې سره کار کړي، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي پاړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځلې سترې محکمې ته اولاړو، خو دفتر ته د دیننه کې دلو اجازه را نکړل شوه. بے ماشی او بے برخلیک حالات له نورستونځو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکو دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکونکو دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ به سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول به سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه نیول شوی.
د قضایی ارگان پا دیر شمیر نور و کارکون کو هم ازادی رادیو سر داستونزا شریکه کردی، خوی اوختل چنوم او غگونه اخبار نشی. د دندل گواخ سر بیره امنیتی ستونزی بلا ننگوانه دا چی پا افغانستان که دا عدلیه و قضایی ادارو کارکون که اندیخمن کردی دی. لدوی یو شمیروی ازادی رادیو تا وویل قاضیان او چارنوالان پا لومری گام او دا عدلیه و قضایی ادارو نور کارکون که پا دویم گام که له جدي امنيتي غواخونو سره مخ دي. د دوی له آن دا هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پويږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له خوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محاکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي چې د دوی آزادانه ګرځېدل موږ او همکارانو ته یو ستر ګواښ دی.
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا نخنی داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوای ویان زبیح الله مجاهد دانه منی چې غنې د سترې محکمې کارکونکو دندو ته نه پریښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکو دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړه.
ستره محکمې خپل کار پیل کړی او دوه نوی کېږي چې نوی رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپلو چارو په سنبالولو بوخته ده او ښځې هم هلته خپل کار کوي، یعنی ټول کولی شي بیرته خپلو دندو ته راشي.
د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم عمومي بخنه اعلان کړه او ویل ټول دولتي کارکونکي کولی شي خپلو دندو ته ولاړ شي. خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه ده. هم دې خبرونه په دوه منیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر لدی په لوچې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته انجنیز د کوونکی ل زده کړو به برخې شوی او اکثره دولتي پونتونه هم تړل شوی لري. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کې په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو خای په افغانستان کې د جنايي جرمونو کچه هم ورسره لوړ شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونه لري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلېږي.
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمیر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ په 100 لمزي کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کوو. دغه تر هغه وړه لاسونه پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی مو دولت کې وو، ات شه وو اوس فرانچ د امارات راغلی ده، اوس کاروبار په دې وطن کې نشته. فیلان خو
د دې ولایت چرخاب سیمې اوسیدونکی وو وشکلن سهراب چې د ارزبګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی. ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ من غړل په 1200 روپۍ بوجې وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کوم منګه 200 کا دلین څو کار کو د لاس ور کې چې چوک تر غلم ما 2 ورځې کار کله نشته. کار غریبینو څه کو کور ته ډوړې وړل وسیلنه نن څه سال ډوړې وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نمړي ولایت یو بل وستونکو 45 کلن محمد اسماعیل هم لورته ستونزې زوريږي.
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار به خینه ستدا دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده. بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم 100 روپۍ کار وکړي 100 روپۍ ډوړې وړي کورته بچانې حالت وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دینه غلام کېږي بلم کېږي چې ایوانان بچانې دینه ډوړې غواړي.
د دوی د خبرو لمخه د طالبانو په واکمنۍ دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او لامل یې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغل ته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسی شل دانې ته راته اوسي منډه کوي سړی ته وتختي سب ما و نخوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خراب ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکاری ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاري د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تېر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70 له بهرنیو هیوادونو تمویلېده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 30% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شی بچ د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زیک کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 22 12 6401
ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړي دوسره خی په دې هواد کې کورونا وایروس په مثبت پیښو کې زیاتوالی راشي د دې وزارت مسلکي مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې اویا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خای د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي د دې وزارت مسلکي مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1,000,000 ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزی سره په ټول هیواد کې روانه ده خنموړی وای په ورستیو کې د افغانستان له روغتي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د زندیدو لامل د کووډ 19 ناروغي د درملنې سلور درش زنګړی مرکزونه تړل شوې دي
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې خوغي خپل پروژې درولي خپل مرستې درولي او هغه رښتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغي تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه هغه رښتونونه تقریبا څلور دیش رښتونونه دي او د اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګ د پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نور کی
خغل عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2023 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي نو موړی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپرېوي د مخنیوي په هدف دی له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې د چې په ورستیو کې په نړۍ کې ور بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي د غشان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې خای تر نورو بڼو ډېر مرګونی وي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی په دې حال کې یو شمېر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي د کابل ښار دوه وسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم به جمع جوش کده ډېر خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغاسي پاملرنه وکي او ځان دې وساتي زکه د ځان ساتنه د فرض دی هر مسلمان دی باید ځان وساتي یوازې د دوی لپاره د پزیان نه دی بلکې د دوی نه نورو ته انتقالیږي
د په داسې حال کې دا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري ل 3 مې د 2021 میلادي کال د نومبر تر 9 نیټه پورې په افغانستان کې 1,05,213 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې ل دې شمیري 1,301 کسان مړ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
او سم یو سیمه ایز موضوع راخلو یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمه د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړي علي وزیر د ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه د کراچۍ یوې محکمه نن دغه دوسیه وڅړله د ترهګرۍ ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او په خپله دی دا تور بې اساسه ګڼي. نور زموږ د مشال رادیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
دا دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې د نننا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر لسمه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردي عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بي ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکا شوی دا ماته دی کاپی راکړی شنو عدالت ماته وی چې ته دیو ته کاپی ورکا او راتلون کې تاریخ لسم مقرر کو په لسم تاریخ به د خیر عدالی وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړی چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړی و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوی کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي، او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي، او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي، او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتاره او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلی و، او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو راپ ولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ٹی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لاري د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه، نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ٹی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ لپاره خوشحالي خبره ده چې هغه د ضمانت ورکړی شو، خو بیا د افسوس خبره دا ده چې هم هغه سی یو بل افایار هم په علي وزیر باندې داغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم افایار کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په نننی افایار کې چې کم پی ٹی سی کې پېښی و شو په افایار کې هم هغه مقدمه مغه کم دفات تیغه لګیدلې دي.
علي وزیر چې په کال 2000 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راځي د کراچۍ په زندان کې دي. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی، او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دښخړي په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو
نوم بسم اللہ دے خوس ولایت تے خادر سرا پاڑی کے قیام توندا دادا چ دلتا تے خنزے کے تبون کا مخ ڈیر زیادہ لتا س تے خیلا کو شبد اڑل مکسر امرست ہو کر
بلی. السلام علیکم، ز محمد خان مبارز د شلمن ولایت است سرا پتماس کیما. دلتا پ شلمن ولایت کی پڈیرو سم کی مکاتب او مدارس چ دی هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او دغه جوګستي.
السلام علیکم، زه عبد الستار مدنی ګهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي د شهیدان شوی دي دا غوې چې غم نه کوي او دا غوې خرچ او فراق ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کوي. السلام
السلام علیکم، مال طالبان د مشران صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترنه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی نن دا د دې ته صدر سره سب کې او نشري.
یا زه خاطرم لازم ده د دې نن د ولایت څخه خبرې په تماس کې یم. نو موږ د زموږ د خپل مختلف د فلسفه راغلي کې منځ مریض یم او خلای مزرم یم نو کړی د خوای نه درم مدري هیڅ مشمان اجتماع سره وسته سره سره دي خپل مشمان هم دي څو سره دا باندې ته چې ما دې کیسه خرابه خلې خلو دي هغه دې سره دي ژوند خو وکړه چې باندې خو وکړه چې یو نه لې یو څه یو مشره لرو نو نه خوراک شي نو نه شي یو څه مشون تقریبا دس ورځې مخکې خرخه کړې ده اوس بیا دغه نور هم راته وړي مجبور یم چې دا نور هم تاسو کړم زما ځاقي سلبورن کمات پرې ورسوي نو زه غریب څوک نه یم زما غریب یو ډېر خدا خوښ کړي چې زما ځاقي سلبورن کمات پرې ورسوي ترې وځي چې زما ځمې کې ډېر مشکلات دي زما انسانان ختم شو دي یخ مو وځي یخ زما انسانان وایي اوس هم زما د سم خامخ کړي الله ساتي خیر السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوان فکر اونی زه خبرونه مهیروي خو اوس په مخړې سپورتي خبرونه ده
د افغانستان کرکټ بورډ وايي افغان ملي لوبډلې ته د نوې مشر روزونکې د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ ورسته له هغه د خبره کوي چې د ملي لوبډلې لمخکنی مشر روزونکې لانس کلوزنر سره تړون پاتې پر رسیدو ده. د جنوبي افریقا په خواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکې وګمارل شو چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د دسمبر میاشتې په 1 نیټه پاتې ورسیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځې لوبې کړې چې درې ګټلې او بایللی په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یو یې ګټلې او همدا ډول په څوارلسو شلو ورځو لوبو کې نه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکو په توګه وټاکي خو یاد اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهور روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي کنه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سی لوبډله له شاهین اف سی لوبډلې سره مخامخ شوه چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه چې د داوزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چهار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبه وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیو یورک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري. خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرابي احترامي ده چې ده طی کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دا د ځان او خپلو مینوالو لپاره هڅې کوي نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلاتوف ګټلی وو خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 5 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلاتوف میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه ونې کې لمه ومنه هله د چې ورځ مو تر دې د مخیر تیر شوی وی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کومه د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهم ښکاری اهمیت په ورته لري که څه هم تا کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي خو د ورستیو سیاسي تحولات او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر ځوانانو په هنتون نه پری دی یا په دې باور شوی چې په هنتون لوستل دوی ته ګټ نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی په هنتون نه پریږدي یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خبرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه کړي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یو یا دو کال خبره نه ده بلکې د ټول عمر خبره ده. ځوانان چې راتلونکي لري په کار دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد زیوالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزه، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی پایل به خغلی ترنک څخه وکړه. خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. د یک د خپل ملګرو او دوستانو په اړه راته وایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه خپل په دغه باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د
شخصیت جوړونی باسته د کیریر جوړونی باسته په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خو ولې بدبختانه اوسنیو سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګېزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سول. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه دا یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفا اسانه او استاد ځوند ولري، د دې مکان لپاره یو څور باندې پیدا کړي چې آرام یې له خپل اولادو سره یې خپل وخوري. که څه هم یو دغه معنوي باد ده او د دې مادي برخه کې تابند مهم دي او باید